السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې پتاست د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان بڑا ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د طالبانو حکومت وايي پاکستانی الوتکو یې په خاورا بمبار کې ولسی وګړي وجدي. سواد کې په تانا کې د یو ملزم د مړینې مقدمه د پولیس چارواکو پر ضد درج شوه او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 15مې دورې لپاره د بریالي کېدو اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې پکې 8 کسان وژل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه تیر شپه نږدې 3 بجې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ په لمنه سیمه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې شوي. نوموړي دا کړي چې بمبار د عام وګړو په کورونو شوی او نتیجه کې یې په پکتیکا کې شپږ تنه چې درې یې مېرمنې او درې یې ماشومان دي وجل شو. په خوست کې بیا دوه خزي وجل شوې دي. خو مشال ریډیو ته ځای خلکو ویلي چې په بیرمل ولسوالۍ کې د ټي ټي پی یا د پاکستان د تحریک طالبان د یو قماندان عبدالله شاه دوه خزي سلور لونه او یو زوی وجل شوې دي. بلخو د طالبانو د حکومت ویان دارت کړي چې پاکستانی الوتکو د عبدالله شاه په نامه د تحریک طالبان پاکستان قماندان په نخښه کړي. مجاهد ویلي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې د په نخښه کېدو ادعا کوي هغه په پاکستان کې ده. دا راز تحریک طالبان پاکستان هم په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې عبدالله شاه ژوندې او پاکستان کې ده او دا چې په پاکستانی بریدونو کې ولسی وګړي وجل شوي. د طالبان حکومت د پاکستان د بریدونو پر کلکه غندلې او د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړي. اسلام آباد تر اوسه په افغانستان کې د تیر شپې د ترسره شو بریدونو په اړه سندي ویلي. بلخ وازی خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان جنگي الوتکو د مارچ په 13 سهار وختي له شمالي وزیرستان سره جوخ د افغانستان په پچا میله سیمه کې بمباری کړي. د دوی په خبره الوتکو د حافظ ګل بادر ډلې د وسلوالو زایونه په نخښه کړي دي. دا بریدونه له هغې ورځ وروسته شوي چې د مارچ په 14 د پاکستان پوځ د امریکو ادارې ISPR په وینا د شمالي وزیرستان د میرالی په پوځي مرکز په ځانمرګي برید او ورپسې په ډزو کې د پوځ د دوو افسرانو په ګډون اوه سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي دي. د دغه بریدونو ذمواري د حافظ ګل بادر وسلوالې ډلې منلې وه. پرون د پینډۍ په چکلالا هوایي میدان کې د دغو وژل شوو پوځي افسرانو د جنازې په مراسمو کې ولسمشر آصف علي زرداري هم ګډون کړی وو. د پیپلز ګوند په رسمي ایکس پاڼه د آصف علي زرداري د دغو مراسمو پر مهال ویډیووي وینا خبره شوې چې پکې نوموړي ترهګرو حملو ته د جواب ویلو هوډ څرګند کړی.
پاکستان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے
دیوائی پاکستان فیصلہ کرے دے چی ہر چوک چیز مشکو پلو یا از مشکور یا ہی وات ترازی او ترگری کبھی مجھ با حقو تا غاش ماتوں کی جواب رکو کہا غا ہر چوک بھی او پا کم ہی وات کبھی.
پاکستان یو الوتکو لدے وڑان دے ہم دا افغانستان پا خوست او کنر کے بریدو نکڑی دی. د سواد د بریکوټ تحصیل غالیګی تانې د دوو افسرانو په شمول د دریو پولیسوالو پر ضد د هغه تن د وجنې مقدمه درج کړل شوې چې په یاد تانه کې د غلا په تور تر تحویل لاندې وو. د بریکوټ د پولیسو مشر ډي اس پي احسان الله نن مشال لري تویل سکال د فروری په 14 نیټه په غالیګی تانه کې د غلا یو ملزم مړ شوې وو چې ورته پولیسو د خودکشي نوم ورکړی وو. خو وروسته د مړي په طبي معاینه یا پوسټ مارټم کې معلومه شوه چې دغه تن د تشدد له وجې مړ شوې. احسان الله زیاته کړه چې دا مقدمه د غالیګی تانې د مشر ایس ایچ او د یو تانهدار او یو سپایي ضد درج شوې او د دوی د نیولو چارې پیل شوې دي. د یادونه ده چې وژل شوي تان خپلوانو په دې لړ کې احتجاج هم کړی وو. د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه یې کړې وه چې په ترڅ کې عدالت د پوسټ مارټم په اساس د نومول شوو پولیس افسرانو او سپایي پر ضد د وژنې د مقدمې درج کولو امر کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبانو یو مخالف وسلوال ډلې ملی مقاومت جبهه داوا کړی چې بیګا یې په کابل کې دوه طالبان وجدي. د جبهه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په هود خېلو کې په نخښه کړی دي. په دې اړوند مقاومت جبهه یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودن خای تر دې وړاندې هم د ریپورټونو لمخې د کابل په بیلابیلو سیمو کې په ځنو پوسټو د لاسي بمونو بریدونه شوي. طالبانو د برید لاس نه دی ویلی خو مخکې یې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا ازادۍ جبهو یې اداوې کړې وې وروختي مرګوبله رد کړې ده. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ولسمشریزو انتخاباتو کې د پنځمې دورې لپاره په درون اکثریت د بریالي کېدو ادعا کړې ده. دا انتخابات د پوتین تر سخت کنټرول لاندې په داسې حال کې ترسره شول چې پکې نوموړی په یوکرین د یرغل لپاره په لویه کچه د ملاتړ ترلاسه کېدو مظاهره کول غواړي. د روس د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د مارچ له 15 تر 18 ترسره شوو د درې ورځنیو ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% خلکو خپل رای وکارول چې پکې پورتین څخه د پاسه 80% رائے ترلاسه کړې دي. آزاد سارونکو ته د دې انتخاباتو د سارنې اجازه نه ورکړل شوی او امریکا هم ویلي دي چې د انتخابات شفاف او خپلواک نه و. د خبرونو پای
خبرینم د منور شانه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورسو وست خبرونه لومړی رپورت طرف ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې پکې 8 تنه وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد نن ویلي دي چې تیره شپه شوو د بریدونو کې د پکتیکا د برمل په لمنه کې شپږ تنه چې درې ښځې او درې ماشومان دي وژل شوي دي. دغه په وینا د خوست په سپیره ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه ښځې وژل شوي دي. کسه هم د پاکستان فوج تر اوسه په دې اړه رسمي بیان نه دی جاری کړی خو پاکستانی رسنیو په خپلو رپورټونو کې د سرچینو په اساس ادعا کړې چې په دې بمباریو کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان عبدالله شاکور په نښه شوی دی، خو سبی الله مجاهد بیا دا رد کړی ده. په دې اړه تفصیل سره اشتیاق مسید شریک کړی، راځي چې ورته وکشو.
د پاکستان جنگی تیاری نن سحر د درنی میں بجے د پړشمی په وخت بنے د افغانستان پکتیکا برمل سیمه لمن کښې یو کور په بمباری نشانه کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی له طرفه مشال ریډیو ته راجل شوی یو پیغام ویلی شوی دی چې نن سحر پاکستانی تیاری په هغې کډوالو باندې بمباری کړې ده چې کوم د 2014 پاکستان پوز قطبی وزیرستان شیر نجات پوځي عملیات ناپس افغانستان خوست اور پکتیکا سمیتا اڑیدلی وی. اور د تحریک طالبان پاکستان ترجمان پخپل بیان کښې دا دوا ردوي چې د تحریک طالبان کمانډر عبدالله شاکور په نقشه شوی دی. په بیان کښې دای زیاتوي چې د پاکستانی او د وزیرستان کډول شزینا اور ماشومان د پاکستانی جنگی تیاری کښې وژل شوي، د جنگی تیاری په بمباری کښې وژل شوي دي.
او اشتیاق مسید د پاکستان فوج یا نور حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه څه ویلي دي کنه؟
تر دا وخت پورې د پاکستان پوځ یا نور حکومتي چارواکیو له طرفه څه نه دي ویلي شوي چې پاکستانی تیاری د افغانستان په خوب را باندې د وسلول په کور باندې بریدونه کړي دي، اور نه په سویلی وزیرستان یا قطبی وزیرستان شیل تازوی چې کوم چارواکي دي هغې په دغې حوالے سره څه ویلي دي. خو البته چې په سویلی وزیرستان کښې کوم اوسېدین کې دي هغې د سویلی وزیرستان شکی انګوره ډاک شې د کومې تیار د شپې افغانستان خورا په طرف اړېدلې اور بیا واپس راتللې د هغې تصدیق یې کړی دی. اور د هغې سره د انګور اډا سیمه کښې هم د سهار 8 بجې نه د برید نه پس د افغانستان طالبانو له طرفه د پاکستان انګور اډا په سیمه په خورا باندې د توپې او د ماټر ګولې بریدونه شوي دي، خو لا تر دا وخت پورې په دغه کښې څه مرګ ژوبله مخې ته نه ده راغلې.
صحیح دی، ځکه چې په کورمې نه هم د کورمې په بوړکي سیمه کې هم ویل کېږي چې بمباری شوي دي، نو د دې په اړه څه معلومات یا دغلته ځایي خلکو یا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي او کنه؟
نثال لکه څرنګه د افغانستان پکتیکا برمل لمن سیما ذکر مو درته وکړي، په دغې وخت درې نیمې بجې سهار د قطبي وزیرستان شوال سیمې سره لګېدلې د افغانستان په خورا باندې د افغان دوبۍ پچا میلا سیمه کښې هم پاکستاني جنگي تیاری بریدینا کړي دي. هغې لیا مرګ ژبله تصدیق مخې ته نه دی راغلی، زوی خلک د برید پخلی کوي، خو د هغه چې کومه پوله دو ده د قطبي وزیرستان غلام خان اور د کورمې خرلاچی سرحدي کرښې سره لګېدلې دو، د دغې ناپس لکه انګور اډا سیمه کښې مو ذکر درته وکړلې افغانی طالبان طرف نه د توپ او د ماټر ګولې پاکستان په خورا وشتلې شوې دي. دغې رنګې خرلاچی اور بوړکۍ سیمه کښې هم د افغانستان د طالبان طرف نه د پاکستان په خورا باندې د توپ ګولۍ وشتلې شوې دي. هغې نه پس پاکستانی پوځ هم زوبي کاروایي کړې دو، د کورمې پولیس هم د دغې برید یا د ډزونو بدلون تصدیق کړی دی. په سیمه کښې دا وخت په کورما سیمه کښې هم د خرلاچۍ بوړکۍ اور په انګور اډا سیمه کښې هم سکولونه د تړلې شوي دي اور خلک په کورونو کښې ایسور دی.
د اشتیاق مسید نه تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې پکې اته کسان وژل شوي دي. د پاکستان فوج په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا چې دا بریدونه ولې وشو په دې اړه زموږ همکار داود خټک د امنیتي چارو پوه سمی یوسفزي سره مرکه کړې، نو نوموړی په جواب کې وایي
اتبن پاکستان کې یو ډېر غټ برید شوی و. د پاکستان د فوج کرنیلان او میجران او فوجیان پکې له منځه تللي وو. هر کله چې دا ډول برید کېږي پاکستان کې دننه، او هغه یو عکس العمل رامنځته کوي، د خلکو فشار، د پاکستان د خلکو فشار زیاتېږي او احساسات زیاتېږي، نو بیا حکومت او فوج هم مجبور وي چې داسې اقدامات وکړي تر څو د خلکو غوښتنو ته، د خلکو فشار ته یو څه کم ورکړي. له دې امله دوی پاکستان په دې باور ده چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده، هلته مراکز دي او ځینې ځایونه یې چې اکثره د افغان پاکستاني وزیرستاني کډوالو په نوم دي، هغلته طبعا پاکستانیان اوسېږي، هغه له منځه وړي دي تر څو چې کوم فشار د هرې ورځې په تېرېدو د ټي ټي پي له امله د پاکستان په فوج او د پاکستان په حکومت زیاتېږي، هغه فشار نظر خلاص کړي، دغه برید ترسره کړو.
صحیح. او سمیر صاحب، ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې یو برید په پاکستان کې ترسره شوی او دا د شمالي وزیرستان کې چې کوم برید شوی هغې ته ده، صحیح ده؟
دقیقا هماغه برید د تېرې ورځې برید چې بیا د فوج کښې کوم کشان وزر شوي وو، د هغوی په اسلام آباد کښې جنازه وشوله، د فوج مشران په کښې وو، صدر زرداری په کښې وو، صدر اعظم او نور کسان په کښې وو. نو له دې امله دوی غوښتلو چې د دغه برید کولو سره دغه ماحول چې جوړ شوی دی او فشار زیات شوی دی هغه راکم کړي.
صحیح. سمیر زدی صاحب، ظاهره ده چې تاسو څنګه وویل چې د پاکستان فوج چې کوم یا د پاکستان حکومت چې کوم الزام لګوي چې د افغانستان په غاړه باندې پاکستانی طالبان موجود دي او هغې د پاکستان په غاړه حملې کوي او دوی هغه ځایونه په نښه کړي دي، نو آیا په هوایی برید کې داسې هدفونه ترلاسه کېدای شي؟ یعنې دا یو مستقل حل دی د ستونزې که نه؟
زما خیال ده چې هوایی بریدونه هغه که پاکستان فوج کړي دي یا امریکا په تېرو شلو کلونو کښې وزیرستان کښې کړي دي یا د افغان طالبانو خلاف باندې کړي دي، دا جهادي ګوندونه له منځه وړل اسانه کار نه وي، د دوی مشرتابه اسانه کار نه وي. که له منځه ولاړ هم شي دا په دې معنا نه ده چې دغه ګوندونه او دغه مقاومتونه له منځه ولاړ شي، ختم دې شي. نو زما په خیال اهداف ترلاسه کول اسان کار نه ده. اهداف خو هغه وخت ترلاسه کېږي چې په ګراوند باندې په ځمکه باندې پوځونه وي، هغه عملیات وکړي، هغه څوک اهداف چې وي هغه تعقیب کړي، هغوی پسې وروسته لاړ شي او منځه یوسي. خو زما په خیال دا ډول بریدونو کښې یو خو عکس العمل دا ده چې ډېر
ماشومان پکې مړ شي، زنانه پکې مړ شي. نو دا هغه ډول بریدونه نه دي څومره چې به امریکې د ډرون په واسطې باندې کولو د طالبانو ټي ټي پي مشران یا د افغان طالبانو مشران به لمن جوړل، هغه به ډېر دقیق هدف وو. خو زما په خیال دا یو فشار اچول دي، او ټي ټي پي هم یارول دي او افغان حکومت هم یارول دي. که دوی د ټي ټي پي له لاس وانخلي نو دا مسایل به دوام ولري.
نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې سره به ټي ټي پي ویریږي، افغان طالبان به ویریږي، په پاکستان کې به د ټي ټي پي لخوا د بریدونو مخه ونیول شي؟
نه، فکر کوم د دغه ډول بریدونو سره به هغه چانسز چې پاکستان غوښتلو ټي ټي پي افغان طالبان د ټي ټي پي شلا په عملیاتو کې اوس به دا ډېر مشکل شي، ځکه چې د بریدونو وروسته خو بیا ټي ټي پي په خپل ځای پاتې شول. افغان طالبان حکومت او پاکستان یو بل ته په ډګر ورغلو، او د دې نه ټول نه ګټه به ټي ټي پي کوي، او ټي ټي پي به هم اوس کوشش کوي چې دغه بریدونو انتقام هم واخلي، په پاکستان کې بریدونه وکړي، او داسې وکړي چې مونږ افغانستان سره چې کوم بمباري قربانې شوې د هغو انتقام هم واخستو او خپل جدوجهد ته مهم دوام ورکړو. نو زما په خیال ټي ټي پي بیرته په دې حالاتو کې ګټه کوي، او ټول نه زیات نقصان افغان طالبانو او پاکستان حکومتونو خلکو ته کېږي چې د دې بمباروي په نتیجه کې به تعلقات او خرابېږي، او نفرتونه به زیاتېږي، او تاسو پوهېږي په میلیونو افغانان په پاکستان کې پراته دي، هغوی ته به ډېر زیات د هغوی خلاف پاکستان کې هغه اشتعال زیات شي.
او تاسو ډېره مهمه پوښتنه راوچته که، او هم د دې سره خبره مو ډېره مهمه وکړه. هم دې سره یوې پوښتنې ته راځم، او هغه دا ده چې په یو وخت کې دا ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان ملګري او دوستان دي، حتی چې کله په اگست 2021 کې افغان طالبانو کابل اونیو، نو په پاکستان کې نه یوازې عامو خلکو بلکې ګوندونو او ځنې لویو سرکاري چارواکو هم په هغه باندې خوشحالي څرګنده کړه. اوس هغه دوستان د دې د حالت دې هر څه څنګه ګوري، دا کم طرف ته د حالت روان دي؟
کوره دا یو ول زنه دي شي، د دینه وخت کې مجاهدین هم د پاکستان دوستانو، حکمتیار صاحب، ګلبدین او انجنیر احمد شاه مسعود، خو کله چې دوی د کابل واک ته ورسې دوی بیا د غوی ترجیحات تبدل شي، هغه بیا نور یو پاکستان ته مجبور افغان کډوال نه وي، هغه بیا خپل ترجیحات چې هغه خپل ترکی سره حکومت چلوي. طالبان هم په دې شک نشته چې دواړه ځلې پاکستان له طرفه پاکستان کې اوسېدلو، د افغان کډوالو په کمپونو کې اوسېدلو، خدا په دې معنا نه و چې دوی د پاکستان غلامان وو یا د پاکستان هر خبره په دوی عملي کوله. پاکستان مجبوریت دا و چې په افغانستان کې یو جمهوریت حکومت دوی د پاره چې قوي حکومت وای د منلو ور نه و، هغه د ورنځ مسلې چړلې. نو دغه طالبانو حکومت، طالبانو مقاومت یا طالبانو ته حمایت ورکړي، هغه سره مرسته وکړه تر څو هغه حکومت نظر خلاص کړي. خو د وزل پاکستان په افغانستان کې حکومت چپکړی دی، یعنی هغه کسانو چې پاکستان د پیلې دی افغانستان کې، یو ځل ډاکټر نجیب حکومت را چپکړلو، هغه په دار کو بیا ډاکټر اشرف غنی را چپکړلو، خو دوه ځلې چې دوی کوم هغه اهداف وو هغه ترلاسه نه کړلو. مجاهدین هم د پاکستان خلاف شو، طالبان هم نه د پاکستان خلاف دي. اصل کې دا یو افغانستان یو تاریخ ده چې پاکستان سره څوک چې هم واک ته ورسیږي هغوی سره پاکستان سره تعلقات جوړولی نشي، ځکه دواړو خلکو ملکونو ترمنځ جذبات مختلف دي، خلکو جذبات مختلف دي. اوس هم چې پاکستان برید کړی دی، نو افغان طالبان له ډېر شدید پبلک پرېشر یا د خلکو له پرېشر سره مخامخ دي چې تاسو ټي ټي پي ساتي.
یو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا طالبان او پاکستان چې نږدې ګاونډیان دي بلکې په یو وخت کې اتحادیان پاتې شوي دي، په دایمي تور باندې د یو بل دشمنان پاتې کېدای شي، یا ستاسو د تجربه پرانا کې دي په دایمي تور باندې د یو بل دوستان پاتې کېدای شي؟
زما په خیال دا داس دواړه تربرونه غوندې دي، یو بل لری هم نشي تلای، یو بل مکمل ډول یو بل سره قطع تعلق هم نشي کولای. دا داسې دوه مسلمان ګاونډیان دي چې یو بل سره ډیر ژور تعلقات هم لري، یعنی دا تاسو به د دې مثال ونه لري چې بورډر باندې دی یو بل سره جګړه وي، خو بیا د هغه بل هیواد 3 میلیونه 4 میلیونه افغانان روز په پاکستان کې پراته وي یا یو بل سره تعلق کوي. نو زما خیال تاریخي او تناظر خود دې شته چې افغانستان د ډیورن په اړه په کرخه باندې یو شدید اعتراض لري، خو دا اعتراض تر دې حده پورې نه دي چې سمدستي د دوی جګړه د ډیورن د پاره شروع کی. خو به هر حال حکومتونه دې د خپل اهدافي او متاسفانه پاکستان هم چې کله طالبانو حکومت په 2001 کال کې ړنګ شولو نو پاکستان افغان حکومت په طالبانو حکومت په ختمولو کې پاکستان هم یو کردار و د دهشتګردۍ په ځګ باندې چې امریکا راغلی و یوازنی ګاونډي هوا چې امریکا ته وګور کړی و بي سونه ور کړی و په دې جګړه کې شریک و هغه پاکستان یو طرف ته افغان طالبانو مرسته کوله ځینې طالبان مشران باندې ول په زندان کې بیا چور بل طرف ته بیا په افغان کډوالو په منځ کې په افغان طالبانو باندې سترګې پټولې په پاکستان هم د یو 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 ګوګو واجب کیفیت سره مخامخ نه طالبانو له لاس څخه شوه نو حکومت ته نږدې کېدی شي او نه هم مکمل ډول تعلق ختمه وي.
سمجه کلن راته وایي چې په دې حالاتو کې چې لکه څنګه تاسو نه دوستان جوړې دي شي نه دشمنان جوړې دي شي بلکې په یو بل باندې بیا اړم لګي تک تکیم لري اغم د دې ضرورتونه دي په دې ټولو حالاتو کې تاسو کلن راته وایي چې مستقبل سوي نه د دې سیمه او د دې دواړو هیوادونو
نو خپل طالبانو پر اکثر طالبان یو 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 کمزور اقتصاد ولا هیواد ده خو بیا په خپل ذات کې طالبان یو قوي حکومت یو قوي قوت ده هغه په دې معنا چې دوی د افغانستان مکمل کنټرول لري د افغانستان سرحدونه د دوی په لاس کې دي په افغانستان کې د نن د خلاف څوک مقاومت نشته ده او تر ټولو خطرناک ده چې که پاکستان بریدونو ته دوام ورکړي نو طالبانو سره خو بیا دوری وسلې نشته چې پاکستان خلاف استعمال کړي نو دوی به هم بالکل په خلاص مټ ټي ټي پی سپورټ کوي او یا به هم هغه پدایان چې دوی ورته وایي یا خودکش بمباران چې ورته وایي دوی نه به استفاده کوي کومه وسله چې دوی د امریکای خلاف د کامیابی لپاره استعمال کړي و دوی په پاکستان خلاف هم دا استعمالوي نو زه په خیال غوړه دا چې دواړه طرفونه د صبر او غم نه کار واخلي په دغه مسایله کې څنګه چې په تیر شل او کال جمهوریت حکومت کې کارځي صاحب او اشرف غنی صاحب ورته ډول شکایت د پاکستان لرل په هغه یو سیاسي حکومتونو ورغی په یدل چې جګړه ته تک ډیر زیات نقصان دواړه هیوادونو ته درې ورغی په پاکستان نه یوازې په زبانی خرچي باندې شکایت کولو چې افغان طالبان تاسو په ملک کې دی راو باسي او داسې اقدامات نه کول نو څنګه چې نن پاکستان کې په افغانستان کې اقدامات کوي
صحیح
لمنځ زما په خیال ټول خبره ده چې طالبان ډیر زیات د عوامو د پرېشر لاندې دي چې اوس یو ریاکشن وخی او خلا دې نه کوي چې دا ریاکشن په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ډیورن لاین په کرښه کې وړي رزوینه کې سره په جګړه شي
دا مشال رادیو
اور ایدن کو مشال لیڈیو تاسو ری د دمین اوڑان دی تاسو د امنیتی چارو پو سمی یوسف زی مرکار دل چې زم همکار داود خټکو سره په افغانستان کې درسته او بریدونو پاړه کړی و ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته په خبر ضلع کې د بلدیاتی استاذ شاوخوا دو کال بخنه غالم د بلدیاتی استاذ شاوخوا دو کال او شو خو دیوه چې لا تر اوسه د فندونو او اختیاراتو نه محروم دي د دوی په وینا خلک ورڅخه پرمختیایي کارونه غواړي هو حکومت یې پستونځو کې دلچسپي نه اخلي د خیبر سلی د لوکل ګورنمنت مرستيال ډایریکټر وکاس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیر صبح حکومت کې د فندونو د نشټوالي لامل ورته پیسې جاری نشو اوس چې کوم نوې صبح حکومت جوړ شوی نو د صبح د بجټ په وخت به بیا پریکړه کیږي چې د بلدیاتي نمائندګانو ته څومره فندونه ورکول کیږي په دې حق لا تفصیل فرهاد شنواره راکوي
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وای چې خو شا دوه کال وړاندې د انتخاباتو للارې منتخب شوی او د خپلو ودو سوګندې پورته کړې خو تر اوسه فندونه او اختیارات ور نکړای شول
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې چې وی هغه په 19 دسمبر 2021 کې شوی او بیا په 15 مارچ 2022 کې زمونږ سوګندو چت کړو او دا غې ترننه پوره دوه کال چې دی هغه پوره شو نه هغه بلدیاتی اکټ چې دی هغه په اصلي حالت کې بحال شو او نه مونږ ته تر اوسه پوره فند او نه داسې اختیارات میلاو شوي کوم چې خلکو په حکومت او په جمهوریت باندې هغه بې اعتمادي چې دا هغه پیدا کړي
شاه خالد شینوار وایي په خیبر پختونخوا کې تیرو بلدیاتی انتخاباتو په وخت په ډیره لویه شمیره کې خلکو خپل رائے استعمال کړي او نمائندګان یې ټاکلي خو اوس لدی عمل او نظام څخه مایوسه شوی.
خیبر پختونخوا کې 4 کروڑ عوام چې دا یغه بلدیاتی نمائندگانو له منډیټ ورکړای اوټه ورکړای او دغه نمائندگان په ټوله پختونخوا کې 2000 او بیا په قبایلی علاقو کې چې دی 2000 نمائندگان دي او زمونږ په ضلع خیبر کې څه کم 200 بلدیاتی نمائندگان دي. نو تر ننه پورې یو قسم نه اختیارات نه فنډونه او نه صوبایي حکومت سره تر اوسه پورې نه څه روډ میپ شته او کوم حکومت چې اوس راغلی دی په 8 فروری باندې د هغوی په ترجیحاتو کې هم د بلدیاتی نظام دپاره څه نشته چې کومه ډېره افسوسناکه.
د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته وایي چې په تېر حکومت کې هم فنډونه نه وو او اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شو نو د صوبې د نوي بجټ په وخت به پته لګي چې حکومت دې بلدیاتی نمائندگانو ته څومره فنډونه جاری کوي چې پرمختیایي کارونه پرې شروع کړي.
جی بالکل، اوس پورې فنڈوں مسئلہ ہو دا اس نئے حکومت رالو نجی بجٹ پیش بکئی آگے نہ بات پتہ بلے گی کہ سا فنڈ منڈ ورکئی دے خلق ہوتے جانا.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ ادارہ وائی چ پتی ورستو کی د نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایی ادارې جایکا په مرسته په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نمایندګانو ته میاشتنۍ وظیفې او دفترونو پرانستلو لپاره روپۍ ورکړي، خو لویو پرمختیایي سکیمونو لپاره ورته څه فنډونه لا نه دي جاری شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د جنوبی وزیرستان چارواکی وای چې د کور د بام نړیدو په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي. په دې کې ځینې کسان زخمیان شوي. هم دې چارواکي وایي چې دا پیښه د اتوار په ورځ یعنی پرون شوې ده. ټپیان د وانا هسپتال ته وړل شوي دي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه له طرفه جاری کړی شوی و بیان کې ویلي شوی دی چې د تور په 13 ورځ مقصدان مال نه بجې تحصیل برمل راغزای سیما کلندر کلی کې د افسر خان په نوم پیژندل شوی کاز د کور شات ړنګېدلې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوی او لاس نور پر هرجلی شوی دی. د دغې پیښې په براکښې د راغزي کلی یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي.
صدیق ما دا خو پارین په رزه په متاول نه ورسته را پېښه وشوله. کمره په ولوشتله چات موت لکه دا مشهري افسار و دا خپله هنو کسان شه. نور په کې وړه وړکي وي زاړو نه وي کون تقریبا 14 کسانو په دغه شپږ کسانو مړه شول. دا نور زخمیون دي. تا ته خو د کدي خل مرزیو توغای خرګ انتظامیار ورسته را امبولنس واکاره خو په دښنم کې میز زخمیون مړی استه دي. دا خو ډېر نقصان وشه. خامخا حکومت پر خوشار دوزه مرسته سره وکړو ځکه چې زخمیون دي مړی دي لکه ډېر نقصان ورته ورسېد. خامخا حق دی چې حکومت مرسته ورسره وکړي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر له طرفه جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د راغزي کلی یو کور چات ړنګېدلې پېښې کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور پرهرجلې شوي دي. او په دا پېښه کې پرهرجلې شوي کسان د وانا ضلع هډکوارټر هسپتال ته رسولي شوي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کیڼي یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. ځینې لنډ خبرونه دا دي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ویلي پاکستانی او الوتکو په پکتیکا او هوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې پکې اته کسان وشل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه تېره شپه نیستې 3 بجې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبه کې شوي دي. نوموړي دا کړي چې بمبار دا موګړو په کورونو شوي او نتیجه په پکتیکا کې شپږ تنه چې درې ښځې او درې ماشومان دي وشل شوي او په خوست کې بیا 2 ښځې وشل شوي دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خبر بیا دا دی چې د سوات د بریکوټ تحصیل غالیګي تاڼي د 2 افسرانو په شمول د 3 پولیسوالو پر ضد غتن د وشنې مقدمه درج کړې چې په یاد تاڼه کې د غلا په تور تر تحویل لاندې وو. د بریکوټ د پولیسو مشر احسان الله نن مشال ریډیو ته ویلي سږ کال د فبروري په 14 نیټه په غالیګي تاڼه کې د غلا یو ملزم مړ شوی وو چې ورته پولیسو د خودکشي نوم ورکړی و. خو وروسته د مړي په طبي معاینه یا پوسټ مارټم کې معلومه شوه چې د غتن د تشدد له وجې مړ شوی دی. بل خبر بیا داري چې طالبانو یوې مخالفه وسلوال ډلې ملي مقاومت جبهې داوا کړې چې بیګای په کابل کې 2 طالبان وشلې دي. د جبهې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو د استخباراتو د ریاست دا 2 غړي د کابل په هودخیلو کې د پنخه کړې دي. په دې اړه باندې مقاومت جبهې یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې 14 خای طالبانو د برید په اړه لاس نه دی ویلي. خو مخکې په اکثرو داسې برودونو کې چې د مقاومت یا ازادۍ جبهو یې اداوي کړي ور اوختي مرشوب لای رد کړی ده. او اوریدونکو دا ځینې لنډ خبرونه او وخت شو دي د ونیز خبرونې د مشال ریډیو مجله دا خبرونه زمو همکار نجیب امیر جوړه کړې. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په وبله غنا کې تاسو هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دې خبرونه کې موږ د پښتونخوا د بیلا بیلو سیمو لیکوالو شاعرانو هنرمندانو ته بلنه ورکو او د غوی د ژوند او فن تاسو خبرو. داونه هم یو خغل ملمر سره ده د فضل رحیم لوهار نومیږي. نو له دوی سره به د دوی د فند او ژوند په اړه خبره ترې کوو. تاسو سره پاتې شئ. له واتس اپ په لار له دوی سره اړیکه نیسو او د دوی سره د زړه خواله کوو. فضل رحیم لوهار صاحب مننه چې مشال راډیوی مجله کې را سره برخه اخلي. تاسو له شیرونو سره خوزه بلد یم. دومره پوهیم چې د سوات سیمې سره متعلق دی. خو کلګ نور زمونږ اوریدونکو ته په سر کې د ځان په اړه معلومات ورکړي نو ممنون به یم.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو د همکارو د اوریدونکو او د سمره چې دا وخت تاسو سو کوری ما وری ما برداشت کوي دا ډیر مننه. زه په بنیادی توګه زه د شنګلې شاپور کلی سره تعلق ساتم. په 1902 کې دلته کې په شاپور کې پیدا شوی یم. همدا مې نکنی پلارانه کړی دی او دلته کې ژوند کوم.
فزرهیم لوهار صاحب د خپل شاعرۍ د پیل کیسه کراته وکیا. تاسو هم لوړکوالی له سندرو سره مینی بیا ورسته شعر لیکلو ته وهڅولای ک څنګه؟
نو زما زه 1905 کې په هغه وخت کې زه تقریبا د 1912 کالو ما چې زه په اول جماعت کې ما به سبق وایلو. نو په هغه وخت کې زمونږ په شانګله کې بیا شاپور د ډېر پسمنده لري علاقه ده. دلته کې د ادبی کتابونو تر رسیدلو یا ادبی کتابونو دکانونو کې ساتل داري واج دلته کې نو البته یو زما په کلی کې زما ملګری مانه مشر خو ملګری فقیر ټیلر هغه سره به د علی حیدر جوشی کتابونه به پیدا کول چرته نو هغه کتابونه زما د سکول په بسته کې ما سره پراته وو نو هغه ولسی ادب نه دا تحریک اخستل و چې ما تی واخستو او هم د دې وخت پورې دغه سلسله ده چې دا وخت ما نه هلس کتابونه چاپ دي او لګیا نور هلې ځلې دي په ادبي حوالو سره دلته کې کوو.
لوهر صاحب د کوم ادبی جرګو تنظیمونو سره راشه درشه یا غړیتوب لري؟
دا سده چې زه د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې سره د 1994 نه راپدی خو خپل غا ادبی حال ځلې کوم او دا ټولنه دا یاد ټولنه چې دا په شنګل کې ولومبنی هغه ټولنه ده دلته کې بلاش نور ټولنه جوړې شي په دې وخت کې 15 ټولنه نورې دي او دې ټولنې ته فیضل پورې پښتو ادبی ټولنې ته زه د شنګلې د ادبی ټولنو مور وایم هغه په دې بنیاد چې دلته کې څومره ټولنې جوړې شوې دي هم د دې نه ملګري تللي دي نور ټولنې پاغه منی آبادی شوې دي جوړې شوې دي خدا ټولنه ورانه شوې نه ده اوس هم دې ټولنې د طرف نظم په اندازې مطابق 55 کتابونه د دې ټولنې د ملګرو ده د دې ټولنې د غړو چاپ دي د دې ټولنې طرف نه او دا په 1992 کې د دې ټولنې بنیاد چي دی نو دا ضیاءالدین یوسفزی جانشیر خان شاکر الملک یوسفزی زاکر حسین اجازی او دغه سه دوه درې سلور کسان نور و سره د بنیاد د دې ټولنې د بنیاد په هغه وخت کې دغه مشران وي خو دی چې تر وسه پورې دا دلته کې یو ادبی تحریک دی او موږ وایو چې دا یو اداره ده ادبی اداره ده چې زلپوری پښتو ادبی ټولنه نو هم دا خبره به ډیره غلطه ځکه نه وي چې دې ټولنې حافظ الپوری ادبی ایوارډ ورکړی دی دې سیمینارونه کړي دي دې دلته کې دادا چې آزادی مشاعرې کړي دي مخکتنې کړي دي او کلتوري ورځې شپې د ژبو نړیوالو ژبو ورځې شپې منځلې دي په باقاعدګۍ سره نو دا دې ټولنې سره زه یم زما په شان نور 15-16 کسان په دې ټولنه کې اوس موجود دي او د دې ډاکټر حیدر علی همدرد د صدر پاتې شوی دی ډاکټر عطاور رحمان عطا صاحب د دې صدر پاتې شوی دی افسر افغان د دې صدر پاتې شوی دی زه یو لس کاله د دې صدر یو لس کاله پاتې شوی یم تر اوسه ورسره یم هم د دې تنظیم سره خپل کار کوم د نورو تنظیمونو سره راشه درشه چې کله ضرورت نو دلته کې راځي زمو ملګری د نورو ضلعو نه چې کله ضرورت نو زمو ملګری لاړ شي بالکل مونږ د یو بل سره ادبی غم خدي چې ده نو هغه ساتو جاری ساتو جی.
فضل رحیم لوهر صاحب ویل کیږي چې پښتنو او زرخیزو سیمو کې ښه ذهنونه پیدا کیږي که دا خبره سمه وي نو آیا مونږ داسې امید لرل شو چې په سوات شانګله او چترال کې به د ادب موسیقي او هنر ډیر صلاحیتونه پټ وي؟
ډیر مننه تاسو په دې سوال باندې چې څه خبر او کومه څه به وایم تاسو به خپل پوهیږئ خو که مونږ تاسو چې کومه زرخیزي غواړئ کومه د شنو بوټو د ونو د دې شینکي کومه زرخیزي په حواله سره چې تاسو خبره کوئ چې چرته د زرخیزي وي چرته دغه علاقه شنه وي زرخیزه وي نو هلته ذهن ښه وي تخلیق تخلیقی توانی ډیر وي زه سره ډیر اتفاق نشم کولای ستاسو دغه خبرې سره که په دغه حواله سره شینه بیا خیبر دره خود سه د چاغه ډیره په دې حواله سره غزر خیزنه نشنه ډیره نه دا اغل ته سي هغه مخې نشته کوم چې تاسو ذکر کوئ خو زمونږ چرته نومیالي ادیبان شاعران دي نو دغه خوري دي او که زمونږ نومیالي موسیقاران دي نو دغه خوري دي البته دا د چپزینونو باندې د شینکې ډیر خاصر وی دې پورې به اتفاق وکم او دې پورې چې زینونه پکې خوي چاک وی او خشیر تخلیق کوي کستا سو داخلي وی نو زو سره پوره پوره اتفاق نشم کول ډیر مننه.
لوهر صاحب د شاعرۍ او موسیقۍ د یو بل سره سمره په خرشته ده
دا سدا چې شعر او موسیقي چې دی دا کده یو بل سره رشتہ هر څومره لري هر څومره دی یو بل ته نږدې دی یا لري دی خو دومره رشتہ دی یو بل سره ضرور ده چې دی یو بل نه جدا نه پي شعر بغیر د موسیقي نه د د شخکاری گی لکه نا تمام او موسیقی بغیر د شعر نه هم د شخکاری گی لکه چې دا هم تمام نه وی نو شعر او موسیقی په خپل کې دا دواړه چې خپل کې سمره رشتہ لري نو لري په خپل ځای خدا دواړه د یو بل نه بغیر ژوند نشي کولای او دواړه چې یو ځای شي نو ډېر عجیب عجیب رشتہ چي دي هغه د سړی په پام تر ولی د سړی د نظر تیر باسي نو شعر او موسیقي په خپل کې د سیده چې د ژوند تر حد پورې شعر ژوند د موسیقي ژوند دی نو دا دواړه د سیده چې یو بل نه بغیر پای نو او ژوند تلاري سموي شعر او موسیقي دواړه چې دي نو دا عملی ژوند تلاري سموي
ساسو شعرونه هنرمندانو خامخه ویلي دي ځنی خو موږ سره مشته ده نو راتویل شي چې څومره شعرونه هنرمندانو ویلي او کوم هنرمندانو ویلي
ازما تقریبا لس دولس غزلی دا مختلف هنرمندانو ویلي دي په دې کې نعیم خان توري هغه دوه کلمونه ویلي دي نو واته کلمونه افغان ټلویزیون په مختلفو سندرغاړو باندې ریکارډ کړی دي عدنان بادشاہ چې دی هغه د افغان ټی وی ډایرکټر دی نو چې کلم هغه مننه کوم د دواړو نومیالو د دواړو مینانو په دې کې داسې ده چې کله هغه ریکارډینګ وکړي او زما ته کلام کلام پکې نو چې کله هغه د ټی وی د لارې له نشر شي نو زه را ترولې د بیا له خبر شوم چې زما کلام ریکارډ شوی دی یا چا ریکارډ کړی دی کمپوز کړی دی نو ما ته هله پته ولګي چې میلاو شي ورته د دې نه وړاندې ما ته خپل پته نه وي ته چې دا کمپوز کوي یا نه کمپوز کوي
پٹ معلومات کو لگیا تمامی جہان جبیندے تندک چخو وہی گزار تندے پریوں کنا خوری ینا صحتوں دے چخ دے تمخ کما تشاکا دستر گتیو یورا سڑے پریوں کنا پہا خار کی سوک پچا تو گل گزار نہ کمی یا پہا خار کی سوک پچا تو گل گزار نہ کمی سکا خود درد حل تد سڑی کو نہ سنگار نہ کمی گل گزار نہ کبھی یہ پہاڑ خار کے سو پچا گل گزار نہ کبھی یہ سگ پتر دھل تدسڑ کو نہ سنگار نہ کبھی یہ سگ پتر دھل تدسڑ کو نہ سنگار نہ کبھی یہ پہاڑ خار کے سو پچا گل گزار نہ کبھی
دنن پختون ولس سمرا په سوچا پختو شاعرۍ باندې پویږي
په سوچا پختو کې ولس په دې بنیاد باندې چې دې شعرونو باندې څوک پوهیږي څوک نه پوهیږي رښتیا خبره دا ده چې سوچه پښتو تقریبا هغه هم سوچه پاتې نه شوله چې په هغې کې څوک شعر ووایي او خلک پرې پوه شي څه نه څه لحاظ باندې هغه څه خو د مشینی دور دی د ټیکنالوژي دور دی نو دا یو مصیبت هم راغلی دی مصیبت به ورته ویو که نه موږ ورته ارتقا وویو د ژبې ارتقا ورته ویو یا د ژوند د پرمختګ څه نښې نښانې ورته ووایو خو رښتیا خبره دا ده چې د جدت په نوم باندې اوس لګیا دي خلک هغې کوششونه کوي چې نوی شعر پیدا کړي هغه سوچ چې دی نو هغه نوی شعر پیدا کړي یا پیدا نه کړي یا ځانګړی شعر را پیدا شي یا را پیدا نه شي دغه هڅو نه خو دا ده چې ژبه لګونه کې دغه خپل هغه مقدار نه معیار نه او دغه سوچوالي نه لګونه کې بېځای شي هغه د ټیکنالوژي په څه وجه دا ده چې دغه نمونه داسې دي چې هغه زموږ په ژبه کې نه دي او دا خلک دغه سیزون استعمالول د شعر جدت کړي حالانکه صاحب شاه صابر صاحب خدای پاک دې وبخښي ډاکټر صاحب شاه صابر هغه وایي چې د جدت په لټون کې ډېر خلک بیلاری شي کنه نو دې کې رښتیا خبر ده چې په سوچه پښتو ډېر خلک پوهیږي هر څوک پرې پوهیږي که موږ وګورو زموږ اتلان چې څومره دي هغه څومره نومیالي دي هغوی ځان په خلکو پیژندلی دی او هغوی په دې پښتو ادب کې ځان له خپل حیثیت جوړ کړی دی د هغو شعرونه که موږ وګورو هغه واقعي چې په سوچه پښتو کې دي او پښتانه پرې پوهیږي
فضا رحیم لوهار صاحب د خپلو چاپ او ناچاپ کتابونو په اړه کوم ته معلومات راکړي
تر اوسه پورې زما نه کتابونه چاپ شوي دي لومړی کتاب نوم دی دا په 1999 کې چاپ شوی دی د وخت یاري دیم کتاب زما په 2004 کې چاپ شوی دی هغه هم شعري مجموعه ده هغه دا پاینه کې د خالونو خنده په 2004 کې چاپ شوی دی دریم کتاب زما په 2009 کې ګودر په نوم باندې شعري مجموعه چاپ شوی ده بیا په 2014 کې زما بل شعري مجموعه چاپ شوی ده دا هغې نوم دی ژوند مې ټپه نه شو سندره نه شو بیا ورپسې زما بل کتاب چاپ شوی دی په 2006 کې خو جنگ نه و پکار بیا په 2022 کې زما یو کتاب بل چاپ شوی دی تصویر خبرې کوي وسته د یو شعري مجموعه زما چاپ شوه سندرې په سنګر کې په 2023 کې دا چاپ شو او دوه کتابونه نور چې دي نو یو د حافظ بابا د دیوان د متن تدوین دی ادیم د حافظ بابا د آسانو کلامونو او نمنګ د حافظ بابا د انتخاب په نوم باندې وړوکی غونډې کتاب چاپ کړی دی
لوهار صاحب د شانګلی سیمه کې په خوا یا اوس کم د یاد وړ ادیبان او شاعران تیر شوی دی
د شانګلی د ولسی دور په شاعرانو کې کومګو چې دلته کې یاد شاعر څوک نو دلته داسې خاص نو لکه څنګه چې په تورغر کې دي په سوات کې دي یا په نور ځایونو کې دي البته دلته رحمدین ترکان چې زموږ د کلي شاپور سره تعلق ساتو دې څه نه څه دغه وخت سندرغاړو مجلسیان کې ورته مونږ ویلې دي
او کبیا منگ راشو جدید دور تا دغه ولسی دور نه روزو نو په جدید دور کې زه بیا د خپل علم مطابق داوا کولای شم چې د جدید دور ته چې موږ را ننوزو نو موږ سره د جدید غزل شاعر د پټول ملکن ډیویژن کې چې کوم د جدید دور او د جدید غزل شاعر دی هغه په شانګله کې دی نقیب احمد فطرت یوسفزی صاحب خدای بخښلی. بیا که موږ ګورو نو دلته ډاکټر خورشید د دې خاورې سره تعلق ساتي، سرنزیب سواتی صاحب دی لاپک دی وبخی، ډاکټر فتیمن خانجی یو ښه ناول نگار او شاعر و ناول نگار هم و، ډاکټر همدرد یوسفزی، ډاکټر عطاءالرحمن عطا صاحب، ضیاءالدین یوسفزی صاحب، بیا پلی سبحان افغانی صاحب د غزل ښه شاعر، داسې بلا شی نمونه دي چې هغه شانګلې په جدید دور کې را پیدا کړي دي او هغه نمونه داسې دي چې هغه پښتنو کې په پښتنو سیمو کې پښتنو ادیبانو شاعرانو ته د عام ولس سره یاد نمونه دي. ډیره
مننه فضل رحیم لوهار صاحب د خبرونې په دې برخه کې که زمونږ اوریدونکو ته خپل ځینې شعرونه واوروي مننه به وي.
شعر غزل ته چې سوات پېښور وزیرستان او یویشتمه صدۍ د پښتنو کورونه وران او یویشتمه صدۍ د جهالت د جنگ میدان او یویشتمه صدۍ په لرو بر د اور باران او یویشتمه صدۍ په ارتقا به باور سو وکړي چې ویني سړی د چاریخې ریخې گریوان او یویشتمه صدۍ او سړی چې دواړه یو ځای ویني لکه خوب چې ویني په خپلو وینو سور افغان او یویشتمه صدۍ او وخت بدل شوی دی د دې وخت سره نه چلیږي هغه زاړه درانه بوټان او یویشتمه صدۍ او د وخت نه مخکې یعنی رب کې شو دسترګې بدل هغه یو څو تنه یاران او یویشتمه صدۍ. او شعر دی چې دنیا د وخت سره بدلیږي خو زما مثال دی لکاین د پاکستان او یویشتمه صدۍ او خلق دیدن له د مریخ لاړل د تیرې صدۍ مونږه د یو بل په ارمان او یویشتمه صدۍ او هر لمحه د دنیا دا چغې چې امن امن هر لحظه د جنگ امکان او یویشتمه صدۍ او لوهارا نکوم باور په ارتقا د دنیا خلق ډوډۍ پورې حیران او یویشتمه صدۍ سوات پېښور وزیرستان او یویشتمه صدۍ د پښتنو کورونه وران او یویشتمه صدۍ.
ډیره زیاته مننه، ډیر ښکلی غزل مو زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړ. نو که درته ممکنه وي د خپرونې په دې برخه کې لږ وخت نورم لرو نو ستاسو نه به ستاسو یو بل غزل هم اورو.
بل غزل مطلع ته به راشو چې وزي په جنگ سره له جنګ راځي ځنې یاران چې مې تر څنګ راځي پرون چې تلې د توبو سره وو نن با سره د جام د کړنګ راځي او شور د ښکلا چې مې غزل کې راځي دا د بنګړو منګړو له شرنګ راځي. شعر دی چې د ننګ کسې کوي شرمېږي هم نه دلته یو څو تنه بیننګ راځي دلته یو څو تنه بیننګ راځي
خدا خو محفل دے کوئی قاف خون دے دا خو محفل دے کوئی قاف خون دے سوک بخائستہ سوک پا بدرنگ رازی دا پختنو دا شملو اور باخر دا پختنو دا شملو اور باخر دا چی رازی دا بتر لنگ رازی دا پختنو دا شملو اور باخر دا چی رازی دا بتر لنگ رازی او لوہارا وایا کنا سنگ چل لے لوہارا وایا کنا سنگ چل لے خوب کی وسو ہم لچی لونگ رازی وزی پا جنگ سرل جنگ رازی زن یاران چی میتر سنگ رازی
درنو ریدون کو دا فضل رحیم لوهار سیب چې د شانګلی سیمې د شاهپور کلی اوسیدون کده او لخواسته ډیرو کلونو راځي د پښتو ادب پالنه کوي او خپل شیرونه هم په کتابي بڼه او هم د هنرمندانو لاره ولسته رسول دي ولسته دوی د نامې سره آشنا دي له دوی مننه کو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه تغوغوي تر بلې ونه پوره چې بیا د یو بل ملما سره تاسو په خدمت کیم زه نجیب عامر امامت اجازه راکړي تزان ډیر خیال ساتي د خدای پامن د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
چم خوگی گی آوازی زنیم چه